د سهار لس بجې شوې اوریدونکو د مشال رادیو په دې دویمه ګړۍ کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمهییزو موضوعاتو رپورټونه د پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او تر څنګ د مشال رادیو اونیز پروګرام د تاریخ پاڼه د رورو خبرونه له بوریوال کاکلا اورو.
لمړی د دې صد خبرونو سرټکی د شمالي وزیرستان امیر علي تحصیل ته د ایدا کبیرې د ستنېدو لپاره د نوم لیکلو لړۍ پیل شوې ده. هزاره ډیموکراتیک ګوند وایي د دوی په وژنو کې بهرني لاسونه نشته بلکې قاتلان د کوټې په ښار کې دننه دي. او د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف په نړۍ کې د سخت دریځۍ پر ضد د ګډې مبارزې غږ کړی دی. اوس بشپړ خبرونه. د شمالي وزیرستان میر علي تحصیل ته د ایدا قبیلې د ستنېدو لپاره د نوم لیکلو لړۍ پیل شوې ده. د نوم لیکنې د بهیر لپاره حکومت د ایدا قبیلې پر کسانو مشتمله لس کسیزه کمیټې جوړه کړې ده. دوی وایي هڅه کوي چې تر روژې وړاندې د یادې قبیلې نوم لیکنه وکړي او هغوی خپلې سیمې ته ستانه سي. د یادې کمیټې یو غړي ملک نظر نن مشال ریډیو ته وویل
میر دا پولیټیکل ای ډیر شکریا ادا کوي چې میر ستا دا اختیار وکړو چې تو ته خپل لا اندراج کوي او تو په دتا په درې می دا درې درې نیم زره میر اورې دا ها کی اندراج میر دا کوشش تا چې رام مختار غلی دا ډیر سخت ګرمي دو چې میر د تر لوړ شي.
د یادونې وړ ده چې په شمالي وزیرستان کې له تیر یوه کاله راهیسې د پاکستاني پوځ د عملیاتو له کبله تر لس لکه زیات خلک بې کوره سوي دي چې زیاتره یې د خیبر پښتونخوا په بنو کې میشت دي. هزاره ډیموکراتیک ګوند وایي د دوی په وژنو کې بهرني لاسونه نسته بلکې قاتلان د کوټې په ښار کې دننه دي. دا خبره د یاد ګوند مشر عبدالخالق هزاره د چهارشنبې په ورځ له مشال رادیو سره په خبرو کې وکړه. د ویل کومي مذهبي ډلې چې د دوی په وژنه کې لاس لري هغوی نه یوازې په کوټه کې دي بلکې په ډاګه د شیعه ټولنې پر ضد ویناګانې هم کوي. د ویل
ہم کیوں کسی اور کے اوپر بلیم کر لے؟ میں بالکل اب کسی اور کے اوپر بلیم نہیں کروں گا.
منگول پنور خلق تورونه ولګو زب بالکل پر بلچا تورونه لګم او هغه هم په ځانګړي توګه په کوټه کې د کیدونکو هدفي وجنو پاړه. هغه ځکه چې په کوټه کې ځینی داسې قوتونه شته چې هم پر فیسبوک ویناګان خبروي، هم د کوټه د خار په باچا خان چوک منان چوک د وزیر اعلی او گورنر لکور سره پډا غوي چې هزارګان مونږ وجنو.
دا له هغه وروسته ده چې د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي دوی ورځې وړاندې وویل په بلوچستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې د هند استخبارات لاس لري او دوی په دې اړه ځینې کسان نیولي هم دي. خو د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر رحیم زیارتوال بیا پرون مشال راډیو ته وویل چې تر اوسه دوی ته داسې معلومات نه دي وړاندې شوي چې هلته د هند لاسوهنه په ډاګه کړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د یو شمیر عملیاتو په ترڅ کې څوارلس دولت مخالف وسلوال وژل دي. د یاد وزارت له خوا بېګا خپره شوې خبر پاڼه لیکي چې د عملیات په ننګرهار، کندوز، بدخشان، کندهار، زابل، روزګان، کاپیسا، غزنی، خوست او بادغیس کې شوې دي. خبر پاڼه لیکي چې د دې عملیاتو پر مهال نه وسلوال ټپي شوي هم دي. د افغانستان د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې یو چاودنې دوه تنه ټپي کړي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل احمدزی عبدالزی مشال راډیو ته وویل چې د پیښه بیګا شاوخوا اته بجې په غلجي مارکیټ کې د پژواک خبري اژانس ځای دفتر په دروازه کې له نشل سوي بم څخه سوي ده. دوی وایي چې د پیښې په تړاو تر دې دمه څوک نه دي نیول سوي خو پلټنې روانې دي. چا د دې پیښې په اړه نه ده منلې. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف په نړۍ کې د سخت دریځۍ پر ضد د ګډې مبارزې غږ کړی دی. تېر ورځ په استانه کې د نړۍ د مشرانو پنځمې کانګرې ته د وینا پر مهال نور سلطان نظربایف وویل چې په اسلامي اقدارو کې د سخت دریځۍ ځای نشته. نوموړي دا هم وویل چې ټولې پوځي شخړې باید په پای ته ورسول سي. ده زیاته کړه چې د هر ډول سیاسي اختلاف ختمولو لپاره د زور لارې باید په پریکنده توګه رد سي. نور سلطان نظربایف د نړۍ د مشرانو کانګره او روایتي مذهبونه په نامه فورم په 2003 کال کې د دې لپاره جوړ کړی و چې قزاقستان نړۍ ته یو پرمختللی او زغم لرونکی هیواد وړاندې کړي. په دې کې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه سیاستوال، مذهبي مشران او نور عالمان ګډون کوي. امریکای ولسمشر باراک اوباما پریکړه کړې ده چې 450 پوځیان عراق ته ولیږي. دا خبره د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنیسټ تیر ورځ په واشنگټن کې وکړه. ده وویل
The president and his team are confident that for now 450 troops are
They way ولسمشر او د هغه ټیم ډاډه دي چې د اوس لپاره 450 نور پوځیان چې د سلام شروع او روزنې لپاره د تقدم په نوم هوایي ډګر کې اړتیا ورتسته ځای پر ځای کړي. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې دا خبره هم کړې ده چې ولسمشر اوباما امر کړی چې عراقي ځواکونو کردی پیشمشره ځواکونو او هغو قبایلي ملیشو ته چې د عراق د حکومت تر کومندې لاندې دي د مهمو سامانونو او موادو د ورکړې هڅې تیز کړل سي. سپینې ماڼۍ وایي چې د ولسمشر باراک اوباما دا پریکړه د عراق د وزیر اعظم هیدر لیبادی د وړاندیز له مخې کړې ده. عراقی چارواکی وای موټربم چاودنې په مرکز بغداد کې د پولیسو له پوسټې سره شپږ تنه وژل دي. د پولیسو چارواکو د نومونو اخیستلو په شرط ویلي چې ځن وژونکي تیر ورځ په چاودونکو موادو بار موټر د بغداد په شمال کې د شوله په سیمه کې د پولیسو له پوسټې سره ټکر کړ چې له امله درې پولیس او درې عام وګړي ووژل سو. د دغو چارواکو په وینا په دې چاودنه کې لږ تر لږه 15 تنه نور ټپي سوي هم دي. روغتیایي چارواکو د دې زیان پخلی کړی دی. تر اوسه چا د دې پیښې پړه نه ده منلې. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د شمالي وزیرستان د ایدک قبیلې د خلکو چې په بنو کې د کډوالۍ ژوند کوي کورونو ته د ستنولو لپاره د نوملیکنې چارې پیل شوې دي. د یادې قبیلې خلک دغه کار ته خوشحاله دي. وایي چې د سیمې په امن کولو کې به له حکومت سره مرستې وکړي.
په دې باندې میر ادا کې کوم دا ټول خوشحالي میر چلور شي میر به ازي امن روالي مخه میر د حکومت سره زبردست شګړې کړې دي.
د بلوچستان د کوټې د شیعه هزارګانو مشران پر هغوی د هدفي بریدونو ذمهوار بهرني استخبارات نه بلکې په همیاد ښار کې فعالیت ځینې مذهبي ډلې ګرځوي. د بلوچستان د اطلاعات وزیر بیا وایي امنیتي ادارو ته د صوبې د امنیت ټینګولو لپاره په زغرده وینا کړې ده.
موږ ډېر په سختي سره د هدایت ګورنمنت په توګه ورته کړي دي چې په دې کې به لا انفورسمنت ایجنسیانې ډېر کوټلي ګامونه اخلي.
د پاکستان د پنجاب صوبې په یو جیل کې پرون د هغه هیواد یو داسې وګړی په دار وژړول شو چې ویل کېږي د یو چا د وژنې لپاره د تورن پیژندل کېدو پر وخت یې عمر له 13 کالو کم و. په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو ادارې یو چارواکي وایي د هیواد د قانون تر مخه د مجرم ګرځول شو ماشومانو قضیې باید ځانګړي عدالتونه فیصله کړي.
خصوصي کورس پای د دې ماشومانو لپاره خود د اوسه پورې په پاکستان کې یو سنگل خصوصي کورس نه جوړ شو.
یو شمېر نور رپورټونه او د مشال رادیو 19 پروګرام د تاریخ پاڼه هم اورئ. هیله ده له موږ سره اوسئ. راځو اولنی رپورټ ته. د شمالي وزیرستان د میرعلي د ایدک قبیلې د خلکو چې دا مهال د خیبر پختونخوا په بنو کې د کډوالۍ ژوند کوي خپل کورونو ته د ورستنولو لپاره د نوملیکنې لړۍ پیل شوې. د یادې ایجنسۍ پولیټیکل انتظامي دغه کار لپاره د یادې قبیلې د لسو مشرانو یوه کمیټه جوړه کړې ده. د کمیټې غړي وایي هڅه کوي چې د 50,000 خلکو نوملیکنه زر تر زره بشپړ کړي. لسیمې پرې د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
شمالی وزیرستان میرعلي تحصیل ایدک قبیلې د واپس ستنېدو لپاره اندراج یا نوملیکنه شروع شوې چې د هغې لپاره حکومت د ایدک قبیلې مشرانو لس رکنی کمیټې جوړه کړې. دغه کمیټې چې ورسره د سکولونو استادان هم دي د ایدک قبیلې کډوالو نوملیکنه کوي. دوی وایي هڅه یې ده چې د روزې نه وړاندې ایدک قبیله چې قریبا 50,000 پورې آبادي لري نوملیکنه یې پوره کړي او واپس ستانه شي. پولیټیکل انتظامیه دا ځل د نوملیکنې یا اندراج لپاره د ایدک قبیلې خپلو مشرانو ته اختیار ورکړی چې د واپس ستنېدو خاندانونو دوی په خپله اندراج او تصدیق وکړي. د ایدک قبیلې نه تعلق لرونکي حضرت علي وایي دوی د واپسي په اعلان او اندراج خوشحاله دي او دوی هلته تعلیم او ترقی غواړي.
دا کیم رجسٹریشن چې شریدا په دې باندې میر ادا کې کوم چې کیم دا دا ټول خوشحالي او ان شاء الله میر چې لوړ شي میر به ازي امن رو والی او مخ شامیر د حکومت سره زبردست شګړې کړې دي او ان شاء الله انده به میر د خپل ځون دفاع کی سہولیات دا وړي چې زب خپل په پرایویټ سکول شه ټیچرې میر سره چې کیم دا تعلیم ډیر لوندې دو چې دا مخ شلوړ شي چې د فیوچر چې کیم دا شاندار وي او ان شاء الله میر په شه طریقه باندې هسپتالینا او سکولینا او ازي وی چې میر خپل ورکه د تعلیم ورکی چې دا میر کیم حالات تی جدام ایکسچینج کی
د میر علی تحصیل خدی کلی اوسیدون کې خدام الدین وای دولت باید د میر علی تحصیل نورو کډوالو د واپس تانه دو لپاره هم زر تر زره طریقہ کار جوړ کړي
کیم رجسٹریشن شریدا په دې باندې میش ډیر خوشی او میش نه لګا د خوشی غار پکی او میش د مطالبه ده نه چې د کده ادا کې کوم خدای آزاد کړو میش ته لګا خپل وطن آزاد کچې میش په خوشحالي سره لور شي پر امن نوی وزیرستان ته چې میش لور شي
ملک نظر چې د ادا کډوالو اندراج لس رکنی کمیټه غړې ده مشال ریډیو ته وویل درې ځایونو باندې نوملیکنه شروع کړې او هڅه کوي چې زر تر زره دغه نوملیکنه پوره کړي
دا درې درې نیم زره میزه اورې دا هاکی اندراج میز دا کوشش سا چې رام مختار غلیا دو ډیره سخته ګرمې دو چې میز در لوړ شي
دا یادونه ده چې د قبیله شمالي وزیرستان کې د عملیاتو شروع کېدو په وخت هم سیما کې د خپل خاورې امنیت ساتلو په بنیاد پاتې و خو وروسته بیا دوی هم د سیمې وایستل شول او میر علی تحصیل دا وړو دغه اوله قبیله ده چې واپس بستانیږي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال ریډیو ده
په بلوچستان صوبې کې په ځانګړي توګه په مرکز کوټه کې په دې وروستیو کې هدفي وجنې بیا زیاتې شوې دي چې په کې زیاتره د هزاره ټولنې غړي په نخښه کېږي هزاره مشران وایي کومې مذهبي ډلې چې دوی په وجنه کې لاس لري هغوی نه یوازې دا چې په کوټه کې دي بلکې په ډاګه د شیا ټولنې پر ضد ویناوې هم کوي دا لغه وروسته ده چې د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بگټي دوه ورځې وړاندې وویل په بلوچستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې د هند استخبارات لاس لري او دوی په دغه تړاو ځینې کسان نیولي هم دي پر دې موضوع ته بوریوال کاکړ رپورټ ورو
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د هدفي وژنو تازه پیښه د تیر یک شنبه په ورځ وسوا چې لږ تر لږه 15 کسان پکې وژل شو په دې پیښه کې وژل شوي 15 واړه کسان لا شی مسله سره اړه لرونکي هزاره ټولنې غړي وو کوم چې په بیا بیا په داسې پیښو کې په نشه شوی دی د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بگټي تر دې یاد پیښه وروسته وویل چې په هدفي وژنو کې لاس لرونکي کسان یې نیولې دي د ویل په بلوچستان کې د تاوتریخوالي په پیښو کې د بهرنیو استخباراتو لاس دی خو د هزاره ډیموکراتیک ګوند مشر عبدالخالق هزاره دا نه مني چې ګواکې د دوی په وژنو کې دي د بهرنیو استخباراتو لاس وي دی وایي کومې مذهبي ډلې چې د دوی په وژنو کې لاس لري هغوی نه یوازې په کوټه کې دي بلکې په ډاګه د شیعه ټولنې پر ضد ویناګانې هم کوي عبدالخالق هزاره وویل
ہم کیوں کسی اور کے اوپر بلیم کر لے میں بالکل اب کسی اور کے اوپر بلیم نہیں کروں گا
منگولی پنور خلق تور نہ لگاؤ زبا بالکل پر بلچا تور نہ لگوں او ہا ہم پ زنگڑی توگا پ کوٹ کی د کی دن کو ہدفی وجن پاڑا ہا زکا چی پ کوٹ کی زنی داس قوتو نشتا چ ہم پر فیس بک بناگان خبروی ہم د کوٹ د خار پ باچا خان چوک منان چوک د وزیر اعلی او گورنر لکور سره پڑا گوی چ ہزارگان من وجنو
عبدالخالق هزاره زیاته کړ چې د پاکستان استخباراتي ادارې دومره کمزوري نه دي چې د کوټي غوندي په وړکوټي شار کې دي هدفي وژونکي ونه نیسي اوس پښتنه دا ده چې د بلوچستان حکومت د داسې کسانو یا ډلو د مخنیوي لپاره څه کوي د اطلاعاتو صوبایي وزیر رحیم زیارتوال مشال راډیو ته وویل چې دوی هم په سیاسي او هم په حکومتي توګه د هر ډول ترهګرۍ مخالف دي دوی ویل د حکومت لخوا امنیتي او استخباراتي ادارو ته ویل سوي دي چې په کوټه کې دي کیدونکو هدفي وژنو په اړه ریپورت وړاندې کړي دوی ویل
زموږ په صوبه کې چې دا کم کار روان دی د دې کار په حواله باندې موږ ډیر په سختي سره دیواره هدایت ګورنمنت په توګه ورته کړی دي چې په دې کې به لا انفورسمنت ایجنسیانی ډیر کوټلی ګامونه اخلي او سپیشلی به دا کار کوي چې دا کم څوک د انټیلیجنس کم نظام دی د دې نظام د ننه داخل ولې په دې کامیاب شي چې هغه راشي داسې ټارګټ کلینګ وکړي او بیا دوی ووزی
د بلوچستان پر حالاتو نظر لرونکي خبريال او شنونکي شهزاده ذوالفقار وای د کوټ شهر دا سینه دی چې د امنیتی او استخباراتي ادارو تر وس دی وتلې وي د ویل د سشکاري چې په شهر کې د امنیت ساتلو لپاره د امنیتی او استخباراتي ادارو ترمنځ د همکارۍ پر اساس اغیزمن پلانونه نسته د زیاتکړه
د پولیس یو رول وی په شار کې او په سوسایټي کې هغه خبر دی چې څو خبر دی چې کم علاقہ کې چې دی سر روان دي سنه دی روان واقعا اوسو درې میاشت بعد بالکل مجدا کنفیشن ورکولې سو پولیس تا ایف سی تا څو ډیر وخت درې میاشت بعد رالې یو پله پسې چې دا دغه وکړي 12,000 پولیس والا دا کوټه کې ستا نو هغه دا 8 پوینټ لس پوینټ شل پوینټ دا کور کول نشي.
د یادونې وړ ده چې په بلوچستان کې له کلونو راهیسې هدفي وژنې او د ترهګرۍ نورې پیښې دوام لري، په کوم کې چې تر اوسه په سوونه کسان وژل شوي دي چې زیاتره یې هزاره ګان دي. د پیپلز ګوند په مشرۍ کې د صوبې تیر حکومت هم د ګورنر پراج له دې کبله بدل شوی وو چې په پرله پسې توګه په کوټه کې پر هزاره ګانو خونړي بریدونه شوي وو.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اردوونکو، په پاکستان کې د مجرمانو د مرګ په سزا لګیدلی بندیز له پورته کېدو وروسته په هغه هیواد کې د ترهګرۍ په تور پیژندل شوي یو شمېر کسان پانسي کړل شوي دي. له دوی څخه یو تن آفتاب بهادر مسیح و چې پرون چهارشنبه په دارو جوړول شو. دغه په اړه ویل کېږي چې د قتل په تور سزا ورته په 15 کلنۍ کې اورول شوې وه. دې ته ورته قضیه د شفقت حسین په نوم د یو بل کس ته چې د مرګ سزا یې 4 واره ځنډول شوې. دا چې په پاکستان کې د داسې کیسونو په حکله د قانوني چارو پوهان څه وایي، دا به د ملیحې مرزاده په رپورټ کې واورو.
په پاکستان کې د شروع په ورځ آفتاب بهادر نومي تن ته د 3 کسانو د قتل په جرم د 5 سزا ورکړل شوه. آفتاب بهادر چې یو عیسایي و، په 15 کاله عمر ورته د مرګ سزا اورول شوې وه. بلخوا په پاکستان کې شفقت حسین نومي کس ته 13 کال د 5 په سزا اورولو هم لانجه رامنځته شوې ده، چې د یو ماشوم د تختونې او وژنې په جرم یې د 5 سزا 4 وارې ځنډول شوې ده. د هغه کیسونه دي چې د جرم په وخت د مجرم عمر کم وي. دا چې آیا په پاکستان کې د قانون له پلوه داسې کسانو ته سزا ورکول جایز دي که څنګه، د قانوني چارو کارپوه لطیف افریدی وایي
کم قانون چې دوی په 2002 کې جوړ کړی دی نو په هغه کې ضمانت کې د هغه سره رعایت کېدی شي، او چې دا ثابته شي چې دا جرم کړی دی او خاص کر داسې جرم چې د هغې سزا د مرګ سزا وي نو بیا خو بالکل سزا هغوی له ورکړل کېدی شي. حالانکې هغوی دا ویلي دي چې په کار ده چې جوینایټ ته نیمه سزا ورکړی شي، خو هغه د جرم د نوعیت سره هم تړلې خبره ده.
په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د تحفظ یوې غیر سرکاري ادارې سپارک یو چارواکي جانزیب خان وایي قسم په پاکستان کې د کم عمره ماشومانو لپاره قانون جوړ دی خو تر اوسه په سم ډول عملي شوی نه دی.
جوینل جسټس سیستم دی آرډیننس دغه مطابق هر افندر دی کنه چې دا عمر د 18 کالونو کمی نو هغه ته لکه 5 نشته چې کم قانون سازي شوی ته مونږ غواړو چې هغه باندې دی لکه صحیح هغه باندې دی عمل درآمد شي. خو اکثر ابهام په دې باندې چې اکثر لکه چې میډیکل رپورټ یې دی چې عمر یې وي برت سټیشن کې مختلفي دي نو خو حکومت کم قانون دی خو ډېر کلیئر دی چې دې قانون مطابق ته لکه خصوصي کورس پي د دې ماشومانو لپاره خو د اوسه پورې لکه ټول پاکستان کې یو سنگل خصوصي کورټ نه جوړ شوی.
لطیف افریدی وایي که عدالت په داسې کیسونو کې د 5 سزا اورولي وي او روغه د ولسمشر بخنه او یا د سپریم کورټ مداخلت ونه شي نو بیا دغه سزا غیر قانوني او غیر آئینی نه وي.
چې اخیری سپریم کورټ داسې کیس اوري نو دا تاسو کې چې د څومره کال تیر کړی وي نو چې دومره ډیر وخت تیر کړی نو سپریم کورټ بیا چاله د مرګ سزا نه ورکړي او کله مرګ سزا ورکړي شي وي هغه راکمه چې عمر کې دي چې دغه چې دا کېد چې دغه پاغه سزا کې وشمارلی شي او چې هر څومره وخت تیر کړي او سزا یې معاف نشي نو بیا سزا ورکول نه غیر قانوني او نه غیر آئینی دي.
دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې تیر کال په دسمبر کې د پېښور په سکول تر برید وروسته حکومت د مرګ په سزا لګیدلې بندیز پورته کړ چې تر اوسه 153 کسان پانسي شوي دي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2113، 15,300، 15,300 او د انټرنیټ لالارې پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
اوریدونکو، د ماشومانو د خیر ښېګڼې لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونیسف په خپل یو رپورټ کې وایي چې په پاکستان کې د مزدور کار ماشومانو د حقونو لپاره هغه رنګ چې لازمه ده قانون سازی نه ده شوی. بلخوا په هغه هیواد کې د ماشومانو د حقونو ادارې بیا وایي په دغه لړ کې تر ټولو کم کار په بلوچستان صوبه کې شوی دی. په دغه اړه تفصیل د فرخندې اسد په دې رپورټ کې اورو.
یونیسف تیره میاشت په خپل یو رپورټ کې ویلی بو په پاکستان کې قانون د هغو ماشومانو د حقونو د خوندي کولو لپاره پوره نه دی چې په بازارونو، کارخانو او یا نورو ځایونو کې کارونه کوي. بلخوا په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي ادارې بیا وایي په بلوچستان صوبه کې په دې اړه تر ټولو لږ کار شوی دی. په اسلام آباد کې د غیر سرکاري ادارې سیو دی چلډرن یو کارکوونکی ارشد محمود وایي د نورو صوبو په مقابل کې په بلوچستان کې د اتلسم بدلون وروستو د ماشومانو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره د قانون په برخه کې کار نه دی شوی.
د اتلسم آئینی ترمیم د په صوبایي سطح باندې هم قانون سازی شوی ده. په دریو صوبو کې د وخت کې د بلوچستان کې د ماشومانو د تحفظ په حواله سره قانون سازی نه شوی او همدغه فیډرل قوانین دا لاګو دي.
د یونیسف په دغه رپورټ کې دا ویل شوی دی پاکستان 15 کال مخکې په 2000 کال کې ویلي وو چې دغه هیواد به د ماشومانو نه جبري کار اخیستل ختموي، ولې تر اوسه یې خپل دغه لوه سرته نه دی رسولی. د کوټینا خبریال سید علی شاوای په صوبه کې سناسه 23 لکه ماشومان له سکولونو بهر دي او په دغو کې زیاتره مزدوریانې کوي.
د دې صوبې چې کوم مشر وزیر دی ډاکټر مالک بلوچ، هغه بارها دا خبره کړې ده چې په دې صوبه کې 23 لکه بچیان هغه د سکولانو څخه د باندې دي. دا اکثره بچیان دای دي چې دلته مشقت کوي، محنت کوي، مزدوري کوي، یا داسې بچیان هم شته چې هغه د بیرحروي شکار دي. ځینې ماشومان په نشو باندې اخته دي، خو تر اوسه پورې ایالت چې کوم حکومت دی هغه په دې کې نه دی بریالی شوی چې دلته داسې یو قانون سازی وشي.
بلخوا په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د صوبایي اسمبلی او د افرادي قوت او د مزدورانو د حقونو په اړه د حکومتي کمیټې یو غړی منظور احمد کاکړ وایي دوی په دې لړ کې د مزدورکار ماشومانو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره په یوې پالیسۍ او قانون کار پیل کړی دی.
مختلف ګیرج کې کار کوي یا سکول لچا فوډولای نو په قاعده سوشل ویلفیر دی او بلوچستان ایجوکیشن فاونډیشن دی دا ټوټل بردار باندې کار کوي او لګیا دي او په مختلفو علاقو کې ټیکن ټایم د دې کلاسونه شروع دي او هغه بچان د پاره چې دغه پالیسی جوړه شوی ده او پر هغه باندې کار شروع دی، بلکې ز په خپل په هغه باندې په ټایمینګ چاپیم ومه.
یونیسف په پاکستان کې د مزدورکار ماشومانو په اړه په خپل رپورت کې دا هم وایي پاکستان له 215 کال وړاندې چې د ماشومانو حقونو د خوندي ساتلو لپاره کوم لوزونه کړی وو په هغه کې یو هم سرته نه دی رسولی او باید د قانون د جوړولو سره سره دغه هیواد د قانون عملی کولو ته هم پام وکړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د دهشتګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چې
ډیره سخت راغلی
تیر هر څه
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابه د پاکستان نه ده، زموږ په درا
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
اردن کو دا مشال ریډیو دا په داسې حال کې چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا حکومت ادا کوي چې د هغه صوبې په حکومتي ادارو کې درغلۍ او بډې رشوتونو ختم کړي. د اقتصادي چارو پوهان وایي د اداري فساد د لمنځه وړلو د حکومت غیر واضح پالیسیو په خیبر پختونخوا کې د پرمختیايي کارونو عملي کېدل اغیزمن کړي دي. د دې پوهانو په خبره همدا لامل دی چې حکومت نه دی توانېدلې چې د صوبې ترقیاتي بجټ پر وخت او سمه توګه ولګوي. پر دې موضوع د منور شاه رپورټر
ټاکل شوی چې را روانه هفته بعد 2015 او 14 کال مالی بجټ لپاره د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غونډه کیږي، خو د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې موجوده صوبایي حکومت په خپل 2 کلنې دوره کې د بجټ په پوره خرج کولو کې ناکامه شوه چې لوجه یې د دې صوبې د پرمختګ کارونه متاثر شوې دي. په پیښور کې د ډان ورځپاڼې مشر خبريال اسماعیل خان په دې حق لوي
پروسه کال هم تقریبا 85% بجټ استعمال شوی او نور پیسې لګ شوی او څه هم تر اوسه پورې چې کم نن معلومات دي داغه تر مخه اوسه پورې د اصل عرب روپو چې کم ډیولپمنت ترقیاتی بجټ وو هغه کې 15.5% تر اوسه پورې بجټ استعمال شوی دی. صوبایي حکومت دا دوه کال دی دا روان دی چې دې خپل بجټ پوره طریقې سره استعمالوي نشي.
په صوبه کې د پرمختیايي کارونو لپاره ایښودل شوی بجټ یا پیسې په مکمله توګه استعمالولو کې صوبایي حکومت سم مشکلات لري. په دې اړه د اقتصادي چارو پوه محمد علي وویل د درغلیو د مخنیوي لپاره د صوبایي حکومت پالیسی ډیره پیچلې ده چې په نتیجه کې یې جایز او شفاف ترقیاتي کارونه هم د ځنډ ښکار کیږي.
پیټرول کله حکومت جوړ کو پکې پکې هغه سر نوې اصلاحات چې هغه انټروډوس کړو چې هغه اسپیشلی چې کوم دا ټینډر پروسس ده هغه کې شفافیت راوستو دا لپاره یا چې کوم د کمیشن او رشوت په حساب چې کوم پیسې اوسته کیږي هغه د مخنیوي لپاره نوې سیستم انټروډوس شو. نو یو خدا وجه و چې د نوې سیستم د وجه هم سپینډینګ چې ده دا سلو ده. باقي دې نه علاوه چې کوم بنیادی مسله دا غدا ده چې څومره هم چې سرکاري ډپارټمنټس دي د ملازمینو تعداد تو ګوره خو خوځيتي کې روز پر ورځ خدای چې کوم آوټ پټ د هغه چې کوم خدمات دي د عوامو لپاره دا غي باندې چې دا غي هغه شانته وده نه کیږي.
په داسې حال کې چې په روانه میاشت کې بعد خپلې واکمنۍ دریم بجټ هم وړاندې کړي، آیا دا وار به موجوده صوبایي حکومت د پرمختیايي کارونو لپاره مختص شوې پیسې سل په سل خرج کولو کې بریالي شي او کسانګه؟ په دې پوښتنه اسماعیل خان وایي
زما خیال چې دا ورنډیزل خو چې شوی نه هغه مونږه په دې باندې خبرم پیدا کړو چې را حکومت پاک په دې پیسو استعمالولو کې ناکام شوی دی. خو هغه هغه وخت چې دومره پام نو کړو اوس دا بند په بند ځلو شو سرپدار چا پام دی او حکومت هم په فشار بلند راغلی ځکه چې بار بار د کلیریفیکیشن او وضاحتي بیانونه جاری کړي. نو زه دا چې فکر کوم چې د درېم کال د بجټ چې کوم دی د یوټیلایزیشن د استعمال په اړه کې به دې زیات د احتیاط نکار اخلي او کوشش په دغه کې چې دا پیسې په صحیح توګه باندې زر استعمال شي.
د اقتصادي چارو سیړونکو وایي د خیبر پښتونخوا حکومت ته پکار دي چې د درغلیو د مخنیوي لپاره داسې تګلارې جوړ کړي چې ساده او موثره هم وي خو د صوبې د پرمختګ د کارونو په لاره کې مشکلات هم رامخته نه کړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپغو
اوریدونکو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن په دغه هیواد کې د ملکیانو د تلفاتو د زیاتیدو مسأله زړه بوګنون کې بولی. دغه کمیشن ویان پروند د چهارشنبې پر ورځ د مشال رادیو افغان څنګه ته وویل چې په جګړو کې د ملکیانو د تلفاتو په اړه دوی سخت اندېښمن دي. ملګرو ملتونو په دې ورستیو کې یو رپورت خپور کړی ویلی دی چې دروان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې په زرهاو ملکیان وژل شوي او همداراز ټپي شوي دي. پر دې موضوع له کابله د صفی الله ستانگزی رپورت اورو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپل کمیسون يرغمل نیونې د دولتي او خیریه ادارو په کارکونکو حمله او په ځینو سیمو کې روانه جګړه دغه هیواد د ملکیانو د مرګ جوبلې اومده عوامل یادوي. په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې په افغانستان کې د روان میلادي کال په درې لومړیو میاشتو کې تر دې دمه زرهاو افغانان وژل شوی او ټپيان دي. د بشري حقوقو خپل کمیسون ویاند رفیع الله بیدار دا مسأله زړه بوګنون کې بولی او وایي چې د ملکیانو مرګ جوبلې سخت اندېښمن کړي دي. کومه جګړه چې په خاصه توګه پورسته کلونو کې روانه ده مونږ دا تاییدو چې په افغانستان کې د ملکانو مرګ جوبله یو بشري ناورین ده او اوس هم دا سخته د اندېښنې وړ خبره ده چې په دې ډله کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي مارک باودن ویلي چې د روان میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې د جګړو له امله 978 ملکان وژل شوي او 1909 نور ټپيان دي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د ملکانو د مرګ جوبله د اندازه د تیر کال د همدې مودې په نسبت 14% زیاتوالی ښیي. د براون پوهنتون یو نوی تحقیق هم ښیي چې په افغانستان کې له 2001 میلادي کال راهیسې په روانو جګړو کې 1,00,000 کسان وژل شوي او په همدې اندازه نور ټپيان دي. د ملکانو د وژنې ډیر مسؤلیت طالبانو ته متوجه کیږي خو دا ډله بیا دا خبره ردوي. په عین حال کې د افغانستان د ولسي جرګې غړي وایي حکومت باید د ملکانو د مرګ جوبلې مخنیوي ته یو مشخصه پالیسي جوړ کړي. په دې جرګه کې د غزنی د خلکو استاذ شاه ګل رضایی ازادي رادیو ته وویل حکومت باید نامعلوم سیاسي او امنیتي وضعیت پای ته ورسوي.
دولت باید بحث مذاکره با طالبان و مخالفین
دولت باید له مخالفین او طالبانو سره د خبرو بحث روښانه کړي. یعنی دولت باید دا وایي چې له چا سره خبرې کوي په څه ډول کوي. نو که په افغانستان کې د سولې او خبرو او بیا یو ځای کېدو خبره کوم ځای نه نیسي نو دولت دې د سولې بحث به نتیجه اعلان کړي او وایي چې د ستونزو د حل لار جګړه او طالب وژنه ده. د بشري حقوقو مدافع ډلې بیا وایي چې د ملکیانو د مرګ جوبلې د مخنیوي لپاره باید حکومت د ځواب ورکونې فرهنګ ته وده ورکړي. دغه ډلې همدارس د افغان فوجانو ترمنځ همغږي او د یوې سالمه سیاسي تګلارې انتخاب د حل لارو په توګه وړاندې کوي.
د کابل موضوع د خبريال صفی الله ستانگزی رپورت اوریدو. لسنی میں بجے کی دن کی توریدن کو لبوریوال کا کھڑا لنڈ خبروں نہ اورو
د شمالي وزیرستان میرالی تحصیل ته د ایده قبیلې د ستنېدو لپاره د نوم لیکلو لړۍ پیل شوې ده. د نوم لیکنې د بهیر لپاره حکومت د ایده قبیلې پر کسانو مشتمل لس کزیز کمیټې جوړه کړې ده. دوی وایي هڅه کوي چې تر روژه وړاندې د یادې قبیلې نوم لیکنه وکړي او هغوی خپل سیمې ته ستانه سي. دا قبیله شاوخوا 50,000 وګړي لري. هزاره ډیموکراټیک ګوند وایي د دوی په وژنو کې بهرني لاسونه نسته، بلکې قاتلان د کوټې په ښار کې دننه دي. دا خبره د یاد ګوند مشر عبدالخالق هزاره د چهارشنبې په ورځ له مشال رادیو سره په خبرو کې وکړه. د ویل کومې مذهبي ډلې چې د دوی په وژنو کې لاس لري هغوی نه یوازې په کوټه کې دي، بلکې په ډاګه د شیعه ټولنې پر ضد ویناګانې هم کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د یو شمېر عملیاتو په ترڅ کې 44 دولت مخالف وسلوال وژل دي. د یاد وزارت لخوا بېګا خپره شوې خبر پاڼه لیکي چې د عملیات په ننګرهار، کندوز، بدخشان، کندهار، زابل، روزګان، کاپیسا، غزنی، خوست او بادغیس ولایت کې شوې دي. خبر پاڼه لیکي چې د عملیاتو پر مهال 9 وسلوال ټپي شوي هم دي. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف په نړۍ کې د مذهبي سختدریزۍ پر ضد د ګډې مبارزې غږ کړی دی. تېره ورځ په استانا کې د نړۍ د مشرانو 15مې کانګرې ته د وینا پر مهال نوموړي وویل چې په اسلامي اقدارو کې د سختدریزۍ ځای نشته. نوموړي دا هم وویل چې ټولې پوځي شخړې باید پای ته ورسول سي. امریکا ولسمشر باراک اوباما پریکړه کړې ده چې 4500 نور پوځیان عراق ته ولېږي. دا خبره د سپینې ماڼۍ لخوا په یو بیان کې شوې ده.
لن خبرونه مول بوریوال کاکړه واوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او ورځپاڼو د نننیو اداریو مهمې برخې په اسلام آباد کې خپلې خبریالي رابعه اکرم خان اورو.
ایکسپریس ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي خیبر پښتونخوا کې په مقامي انتخاباتو کې بد نظمۍ، دھاندلې او انتخابات کله دم ګرځولو په اړه خبرې روانې دي، خو بیا الیکشن کولو په اړه خبرې کوونکي د دې نه بي خبرې دي چې انتخابات کولو کې څومره مشکلات وي. ادارې وایي همدغه وجه ده چې چیف الیکشن کمشنر مقامي انتخابات بیا کولو په اړه د پاکستان تحریک انصاف مشر په بیان د غصې اظهار کړی او ویلي دي چې انتخابات بیا کول د ماشومانو لوبې نه دي، د بیا الیکشن کوونکو علاج به کیږي. ادارې په وینا پاکستان تحریک انصاف په شمول پنځه سیاسي ګوندونو خیبر پښتونخوا مقامي انتخابات په اړه ویلي وو چې داندی پکې شوې ده او بیا مقامي انتخابات کولو باندې د دوی اتفاق هم شوی وو، خو موجوده تناظر کې ټول سیاسي ګوندونو له د سیاسي بصیرت مظاهره کول پکار ده او دا خبره صحیح ده چې بیا الیکشن کول د ماشومانو لوبې نه دي. پکار ده چې د حالاتو په تناظر کې صحیح اقدامات اوچت کړی شي او آئینی او قانوني تقاضو خیال وساتل شي. هم په دې موضوع جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي خیبر پښتونخوا کې مقامي انتخابات نه صرف متنازع شو، بلکې دا معامله ورځ په ورځ د اختیاروي حکومت مفاد په لړ کې خبر داوي چې حکومت او اپوزیشن دواړه الیکشن کمیشن ته د داندې د تحقیقاتو پوره موقع ورکړي او په دې عمل کې پوره تعاون وکړي. مشرک رسپان خپل ادارې کې لیکي د پېښور په حیات آباد کې په یو ورځ د دوه گاډو چټولو او د سړکونو په وارداتونو کې اضافي اولس پریشان کړي دي. د حیات آباد اوسیدونکو د حکومت نه سوال کوي چې صوبایي حکومت حیات آباد کې د امن او امان صورتحال بهتري او د خلکو تحفظ لپاره د کم خصوصي فورس جوړولو باور ورکړي وو، په هغه کې تر اوسه پورې ولې پرمختګ نشو. ادارې وایي حیات آباد کې د پولیسو گشت د نش په برابر دي. د شن پټانو کې د پولیسو موبایل او د موټر سایکل د سیپ سړکونو هم نخکاری. ادارې زیاتوي د دلچسپي خبره ده دا چې د کوم خلکو لخوا د حیات آباد په حالاتو د تشویش اظهار شوه دي، اغي خپل وختونو کې په اعلی حدو پاتې شوه دي. نو کدوی په خپل دور کې په دې مسلو توجه ورکړی وي، نو نن به د نورو نه مطالبه نه کولی. دا د موجوده اعلی چارواکو لپاره د فکر مقام دي چې په اعلی حدو د کار کولو نه باوجود کدوی په دې مسلو توجه ور نه کړه، نو ممکنه ده چې سبا له دوی هم نور نه سوالونه کوي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو ټایمز ورځپاڼې په پاکستان کې د یو عیسائی کس د مرګ سزا پر عمل کېدو د بشري حقوقو ادارو د اندېښنو او اسوسییټډ پریس خبري جانس بیا په افغانستان کې د سکھ مذهب وګړو ته د ورپې خستونزو په اړه لیکنې خبرې کړې دي چې تفصیل به یې لغنی سي اجمل اورو.
ټایمز رسپانې په پاکستان کې د پانسیانو په اړه لیکلي دي چې د پېښور په آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د پاکستان حکومتي مشرانو مختلفو قیدیانو ته پانسیانې ورکول پیل کړي دي. مقاله لیکي لا غیر وروسته تر اوسه شاوخوا 150 کسانو ته پانسیانې ورکړل شوې دي. ټایمز د یو قیدی آفتاب بهادر په اړه زیاتوي چې نوموړی د تیرو شاوخوا 30 کلونو راهیسې د مرګ د سزا لپاره په قطار کې ولاړ و چې پرون ورته کوټ لکپت جیل کې پانسی ورکړل شوه. آفتاب بهادر مسیح ته په 1992 کال کې د دریو تنو د قتل په تور د مرګ سزا اورول شوې وه. له دې وړاندې د بشري حقونو یو اداري ریپریو مشره مایا فویا ویلي وو چې آفتاب بهادر ډېر په کم عمرې کې نیول شوی و، نو باید د ده او دغسې د نورو کسانو د مرګ سزاګانې دي په فوري توګه وځنډول شي. بلخوا د لاور ښار د جیل یو چارواکي ویلي دي بهادر پرون سهار له پانسي نه مخکې جړل او ویلي یې چې بېګنا دی او په زندان کې د خپلې بېګنایۍ لپاره مقالې هم لیکلي دي. دغسې پرنسار د پنجاب صوبې په ساحیوال او فیصل آباد په جیلونو کې هم دوو کسانو ته پانسي ورکړل شوه. یو بل قیدی شفقت حسین چې ورته د پانسي سزا اورول شوې ده، وکیلان یې وایي د شفقت حسین عمر هغه وخت 15 کاله و چې په پولیسو د یو تن د وژنې د اعتراف لپاره فشار اچولی و. په شفقت حسین د یو وکلن ماشوم د وژنې تور د حکومت د ګل په ورځ په څلورم ځل دغه پانسي وځنډوله. بلخوا ایسوسیټډ پریس لیکي په داسې حال کې چې په افغانستان کې زیاتره سکان وایي چې د دم برداشت او نسلي توپیر له وجې ډېری کورنۍ سیمه پرېښودو ته اړ شوي دي، په دا هېواد کې د سکانو په آبادۍ کې ډېر په تیزۍ سره کمی راغلی دی. مقاله لیکي د سکانو د مشرانو په حواله په افغانستان کې په 1990 لسیزه کې د سکانو آبادي د 1,00,000 زیاته وه، خو اوس د دوی نفوس تر 2,500 پورې راکم شوی دی. په افغانستان کې یو 30 کلن سکھ چرن سنگھ وایي که حالات بدل نه شول نو سکان په دا هېواد کې نور د اوسېدو جوګه نه دي، او که چېرته څوک پکې بیا هم پاتې شول نو هغه به هغه خلک وي چې د سیمې پرېښودو وس نه لري. د چرن سنگھ کورنۍ د پکتیا په ګردیز ولسوالۍ کې د تیرو شاوخوا 1400 کالونو راهیسې ژوند تیروي. پخوا د هغه د کورنۍ سړي مالداره تاجران وو او د ځمکو مالکان وو. د افغانستان د کورنۍ جګړې پر مهال د افغانانو د اقلیتونو اړخته نسلي او مذهبي برداشت کم شو، او په 1996 کال کې طالبانو واک ته د راتلل وروسته عدم برداشت یو دولتي پالیسي جوړه شوه. اسوسیټډ پریس د بشري حقونو یوې کارکوونکي هنریار په حواله لیکي د اقلیتونو په عیني توګه د تحفظ باوجود د افغانستان حکومت او د عدلیه چارواکو د دې مسئلې حل کولو لپاره هیڅ زیات نه دي کړي. نوموړی وایي چې په افغان ټولنه کې ټولنیز توپیر او د دویمې درجې حیثیت له وجې سکان افغانستان پرېږدي. هنریار زیاتوي کله یې چې هم د ناروا سلوک په اړه حکومت ته شکایت کړی دی، زیاتره هغې له پامه غورځولي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په داسې حال کې چې د امریکا پر ولسمشر باراک اوباما نیوکې کېږي چې د عراق په اړه تګلاره ناکامه شوې، تمه کېږي چې نوموړی به ډېر زر په هغه هېواد کې د خپلو ځواکونو د شمیر زیاتولو امر وکړي. د عراق په ځینو برخو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې قبضې د ولسمشر باراک اوباما د انتظامي د هغې تګلارې په اړه پوښتنې راولاړې کړي چې زیاته تکیه یې پر هوایي بمبار او پر عراقي ځمکنیو ځواکونو ده. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له عبدالحی کاکړه اورو.
وایټ هاوس د سې شنبې په ورځ ویلي امریکا به د عراقي ځواکونو د مرستې لپاره هغه هیواد ته زر نور پوځي روزونکي او سلاکاران ولېږي. د نوو پوځیانو د ځای پر ځای کولو لپاره اوباما انتظامیه په پام کې لري چې په انبار صوبه کې چې پکې وسوالې ډلې میشتې دي یوه پوځي اډه جوړ کړي. سربیره پر دې چې پر اوباما انتظامیه نیوکې کېږي چې د عراق تګلارې د اسلامي اورپک لخوا د سیمو د نیولو د بهیر په مخ نیولو کې پاتې راغلي، چارواکي وایي چې په مناسب اندازه د پوځیانو د شمیر زیاتول شاید د اوباما انتظامی لپاره یو شلاروي. اسلامي دولت وسلوالې ډلې په دې نږدو کې د عراق رمادي او شام پالمیرا سیمې ونیولې. د اورپک پر ضد د اوباما انتظامی تګلاره پر هوایي بمبار او پر مځکني عراقي ځواکونو ولاړه ده. د ریپبلیکن ګوند د ولسمشري امیدوار ریک پیری ویلي چې دا د مشرتابه ناکامي ده، او که چرته د ټولو ځواکونو قومندان وای نو له پوځي مشرتابه سره به په ګډه په 9 میاشتو کې داسې یو تګلاره جوړه کړې وای چې لمخې به اسلامي دولت وسلواله ډله دړي وړي سوي وا. خو د پینټاګون ویاند کرنل سټیون وارن ویلي چې دوی ژمن دي چې د عراق ځواکونه بروزي، دا ځکه چې د پوینا هغه ځواکونه چې امریکا وار لمخه روزلي هغه ډېره ښه کارکردګي شوډلې ده. دا وخت په عراق کې 3,000 روزونکي او سلاکاران میشتي، خو اوس اوباما انتظامی غواړي چې امریکایي ځواکونه رضاکار سنیان هم وروزي. دا شان امریکا به د عراق مرکزی حکومت لاري وسلي ویشي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جی و ریڈیو
یہ جواب درکئی
وگور تو ونی سی
ہر مقام دشپگون دشپی تر دولسو
او ہر سحر شپگونا تر سحر نہو بجو پورے
انٹرنیٹ
www.divareadio.com
اردن کو تاسو مشال ریڈیو ته وګی د عراق دویم ستر خار موصل تیر یو کال راهیسه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش تر ولکه لاندې دي. هغه کسان چې په موصل کې خپل خپلوان اوسي وایي کوڅې پاکې دي، برېښنا شته، امنیت هم شته، خو د عراق په دې شمالي خار کې ژوند یو زندان ته پاتې کیږي. د داعش تر ولکه لاندې د خار کې د خلکو د ورځني ژوند د بڼې په اړه د مشال ریډیو د خبري څانګې د رپورټ مهمه برخې له اجمل انڅخاور.
احمد چې په بغداد کې اوسې وای په موصل کې خپل دوه ورونو او دوه خويندو سره هر ونی خبرې کوي، هغه ورته وای چې وضعیت خدای خو کار نشته. احمد چې د امنیتي دلایلو له کبله یې نوم بدل شوی، د ازادۍ راډیو عراق څنګه ته ویلي زما ورور له کوره بهر سي راځي، خو هغه سره لدی هم ځان په زندان کې احساسوي. د نوموړي په وینا له موصل څخه د وتلو لپاره د داعش وسلوال هغه مهال یو چاته اجازه ورکوي څو ترې پاخه ضمانتونه واخلي او ډاډمنه کړي شي دا سړی به بیرته راستنېږي. په داسې حال کې چې سړی اجازه لري د موصل د خار دننه وګرځي، د ښځو لپاره دا مسله بیخي بل ډول ده. ښځې نشي کولی چې د محرم پرته له کوره د باندې پخه کیږدي، او که له محرم سره هم بهر ځي باید له سره تر پښو په تور پوړونو کې پټه اوسي. د نادی په نوم یو مېرمن چې مور او خویندې په موصل کې اوسې وایي د داعش ته یو نوی فرمان له مخې په روژې میاشت کې ښځې په هیڅ ډول نشي کولی له روژه ماتي مخکې له کوره ووځي. نادی چې د امنیتي دلایلو له کبله یې دا رښتینی نوم نه دی، وایي د داعش تر ولکې لاندې سیمو کې د موبایل ټلیفون شبکې محدودې شوې. وسلوالو د ټلیفوني شبکو پای نړولې او یوازې په محدودو سیمو کې ګرځند ټلیفون کار کوي، چې هلته هم د اسلامي دولت وسلوال چاته اجازه نه ورکوي چې د دوی تر ولکې بهر سیمو سره اړیکې ونیسي. وسلوال له خلکو ټلیفون نه اخلي او کارون کې د اسلامي دولت پر ضد د توطیې په تور شکنجه کوي. د ازادۍ راډیو عراقي څنګه سره په خبرو کې نادی چې اوس بغداد کې اوسي او خپل خپلوان په موصل کې پاتې دی ویلي، کله چې تیر کال د لومړي ځل لپاره د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو موصل ونیو، خلکو خپل ماشومان له کوره بهر د چاودنو له ویرې نه پرېښودل، خو اوس یې له دې ویرې بهر نه پرېږدي چې بهر داسې کومه خبره ونه کړي چې د داعش وسلوال غوسه کړي. د نوموړي په وینا د اسلامي دولت وسلواله ډله چې په عربي ټولنو کې په داعش مشهوره ده، د داعش نوم د خپل ځان لپاره توهین بولي، او که د کوم لوی یا واړه له خولې دا نوم په تیروتنه هم یاد شي له شکنجې سره مخ کیږي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې،
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي ادارې یا سیګار مشر ویلي د ملي وحدت حکومت له فساد سره د مبارزې لپاره په هلو ځلو بوخت دی. سیګار هغه اداره ده چې په تیرو څو کلونو کې د اداري فساد ګڼ موارد له ارکامو سره رابرسیره کړي دي. یو شمېر څېړونکي پر دې باور دي چې که چېرته د ملي وحدت حکومت هڅې له اداري فساد سره په سمې خوا روانې شي، افغانستان به د نړیوالو مرستې را جلب کړي. په دې اړه جزئیات اورو د احمد شیبر په رپورټ کې.
له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان د ملي وحدت د حکومت هڅې د تیرې ادارې په تناسب شعر زول شوې دي. جنس ډیفنس ونیسي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي ادارې یا سیګار د مشر جان سوپکو په وینا څرګندوي چې وایي داسې ښکاري چې ولسمشر غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ډېر جدیت هڅې کوي څو له لګښتونو او مالي مرستو څخه څوک ناوړه استفاده ونه کړي. سیګار پر دې ټینګار کوي چې په تیرو کلونو کې د اداري فساد له امله پیدا شویو ګواښونو ته پام لرنه نه کیده. جان سوپکو د افغانستان د ملي وحدت د حکومت مشران د تیرې ادارې په مقایسه له اداري فساد سره په مبارزه کې وستایل. د سیاسي چارو څېړونکی عبدالکریم حقانیار چې په سویډن کې اوسي وایي که چیرته د ملي وحدت حکومت نړیوالو ته دا ډاډ ورکړي چې له اداري فساد سره جدي مبارزه کوي، نو افغانستان به ډېر څه ترلاسه کړي.
زه فکر کوم چې دغه یو امید ورکوونکی ده د موږ لپاره او د خارجانو لپاره، خصوصا د امریکا او د غربي هیوادو لپاره، چې دوی هغه پیسې چې پخوا منلې وې اوس بیا په دې باندې فکر وکړي چې بیرته افغانستان ته ورکړي. که بیرته دغه باور راځوندی شي او د افغانستان سره کومک وشي، فکر کوم د افغانانو په خیر ده او هم دنیاوال ممکن په دې باندې خانی سي سي هغه پیسې چې په خوا افغانستان ته لګل بیا وسلیږي بیا ځای نه مصرفي.
د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د خپل پروژو د څارنې لپاره د سیګار اداره جوړ کړه. څو دغه اداره امریکایانو ته ځواب ورکړي چې د دوی د مالیاتو پیسې په افغانستان کې څنګه مصرفي شي. د حامد کرزي پر ادارې د افغانستان دننه او بهر د سیګار د ادارې په ګډون د انتقادونه کېدل چې له اداري فساد سره سمه مبارزه نه کوي. خو اوس د یو شمېر وزارتونو چارواکي د اداري فساد په تور نیول شوي دي. ولسمشر اشرف غني د لوړې له مراسمو وروسته د اداري فساد په برخه کې لومړی ګام د کابل بانک په لور واخیست او دغه قضیه یې وڅېړله چې بیا یې یو شمېر مجرم پیژندل شوي کسان زنداني کړل.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
او اوس اوریدونکو د تاریخ پاڼه ونیس پروګرام درته وړاندې کوو چې په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال خالد خان جوړ کړی او تاسو دا وخت پر په تکراری توګه اورئ.
گران اوریدونکو دا تاریخ پانه پروگرام کې بعد دا پښتنو په خوره آباد هغه تاریخی او لرغونی ځایونو او آثارو په حق معلومات ترکو کوم چې د مدیرا سي په دې سیمه آباد او نن هم په سناسه شکل د خپل وخت تصویر وړاندې کوي. نن په تاریخ پانه پروگرام کې بعد د موجوده خیبر پښتونخوا په تاریخ خبره کوو چې په دې سیمه د کوم وخت نه خلق آباد او د کوم قومونو تهذیبونو او مذهبونو آثار یا اثرات په دې خوره پاتې شوی او د هغوی دغه لرغونی آثار مونږ ته د خپل دور سنکشه وړاندې کوي. د خیبر پښتونخوا د لرغونی آثارو د محکمې ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد خان وایي چې د انګریزانو د وخت سیړونو او کودایانو او بیا د پاکستان د آثار قدیمه چارواکو زده کوونکو او د کارپوهانو د سیړنې په رڼا کې په موجوده خیبر پښتونخوا کې څه د پاسه شپږ زره لرغونی آثار ځایونه او ودانۍ په ګوته شوي دي.
تقریبا مونږ کوم ډیټا د 6000 کشفک زرا آرکیولوژیکل سائٹس دی پورا خیبر پختونخوا کې موجوده شي کوم ډیټا ده د کې ډیر زاس ژوند دي سمونګو سپری غن ټچ کړی نه دي سروې نه دي شوی او دین عوام موږ سمونګو سکه میوزیمز دي میجر سکه مخارونه دي اکی تقریبا موږ سکه 12 میوزیمز دي.
ډاکټر عبدالصمد وای چې د پختونخوا او کبالی سیمو کې د دوی محکمه داسې ځایونه او غارونه موندلې دي چې هغه د پری هیستوریک پیریډ یا د انسان په غار کې د اوسېدو وختونه سرګندوي. د د پوینا مردان سره نږدې څنګهو کلی کې او بیا باجول ایجنسی کې د انسان د غار روسیدو نخې نخانی دوی ته په لاس ورغلې دي کوم چې د دې خبرې ثبوت دی چې موجوده خیبر پښتونخوا او کبالی سیمه د زرګونو کالو زول تاریخ لري.
انسان چې کله په غار کې اوسېدو کپڑے بنا شولې خوراک به صرف هانټینګ می کولو او شیلټرز به اوسېدل چې کوم هغه په غار کې نن لا کو نه کالو نه ول الته موږ ته آثار ملاويږي. دا سه باجول کوم ټرایبل بیلټ وګوره اغل ته کې موږ سره سٹون ایج آثار ملاويږي.
دا خبره د عبدالولی خان پوهنتون مردان وایس چانسلر او د لرغونی آثارو کارپو ډاکټر احسان علی هم تاییدوي او وایي چې د دوی د پوهنتون د لرغونی آثارو څانګه اوس هم د مردان ځینې ځایونه کنستی دي چرته چې ورته د زرګونو کالو زوړ د انسان د ژوند نښې او آثار ترلاسه شوي دي.
خو د دې سیمې تاریخ ډېر زوړ دی. د سنګو کې نه شروع شي سنګو غار نه او سنګو غار سلویخ زره کاله جوړو داغې کې د سلویختو زرو کالو نه تر 2000 کالو بیسی پورې خلک اوسېدلو. اول هغه دغه ځنګلي خلکو هغه با سیدون راغونډول کار به کو خپل کېتی باړي نه کوله بیا چې اخیری 2000 کاله عیسی علی السلام نه مخکې د کروس نه 2000 کاله مخکې نو بیا هغه کېتی باړي چې کله شروع شو په دغه زمانه کې بیا په دې علاقې کې زمونږه با جوړ کې محمد کوم داسه غارونه ډیر ملاويږي او سمو خدای نه مکړي دي.
ډاکټر احسان علي زیاتوي چې د غار د دور نرستو د خیبر پښتونخوا د ډیر اسماعیل خان وادي ګومل کې بیا دوی ته د هغه وخت آثار ترلاسه شوي دي چرته چې انسان په خپل لاس جوړ شوی کورونو کې اوسېدل دي او د یو منسوبي د لاندې کلی او خارونه آباد کړي او د یو ټولګي یا ټولنې د ننه جون تیر کړي. د د پوینا په دغه سیمه کې د جنوبي ایشیا لومبه جوړ خار آثار هم ملو شوي دي.
دینه پاستیکم دویم دغه راځي او هغه چې کله ډومبی ځل خلکو خپل کورونه جوړ کړي ناغه خو د ټولو نډومبی دغه آبادی چې دی ناغه په مهرګړ کې په بلوچستان کې خو موږ سره په ګومل ویلي کې موږ سره په جنډي بابر کې ډیرس ملخان کې دغه ځینو کې د نن نه اتو زرو نهو زرو کالو مخکې آثار ملاویږي او هغه ځینه واله بیا په دغه کې په ډیرس ملخان کې بیا بل یو خار د رحمان ډیری چې هغه کې د سوتی شي اډومبی خار چې کمپلینټ خار او چار دیواری ته ودغه هغه ځینه شو 3400 بي سي کې وغه د 3400 بي سي نواله تر دا 1800 بي سي پورو.
ډاکټر احسان علي وایي چې د عیسی علیه السلام د پیدا وخت نه تقریبا 1300 کالنه تر 600 کال قبل مسیح پورې په دې سیمه کې آریا قام اوسېدلو چې د هغه د وخت آثار په موجوده خیبر پښتونخوا قبالي سیمو او افغانستان کې ملو شوې دي او بیا د هغه رستو د غندهارا دور او تازیب شروع کیږي.
هغه نه پس د علاقې آریان راغلي او آریان په دې علاقې قبرونه دي په دیر سواد باجوړ چترال کې تر دغه پورې افغانستان نورستان علاقې او بیا تر لاپور نو د اغیر 1800 بي سي نه والا تر 600 بي سي پورو او په دې ټوله سیمه کې د دې کوم دغه مخبري ملایوي پای کې راغي اوزار او د کور سامان ملایوي بیر اغیر نه پس په ګندارا باندې په ګندارا شروع خدا شپاره سو کال ګندارا باد و
د تاریخ کتابونه وایي چې غندهارا تهذیب د ټکسلانا تر بامیان پورې شپاړه سو کال دور یادېږي چې ډومبني مرکز یې پښکلوتی یا موجوده 400 او بیا رستو پیښور او هون سوابه صدر مقام وګرځول شو. هم په دغه دور کې د اشوک او بیا رستو د کنک شاه بچا په وختو کې په دې سیمه کې د بود مت نظریه تهذیب او تعلیمات عام شو. د غندهارا تهذیب او دور په حق لا د لرغونی آثارو د محکمې پخوانی ډایرکټر سیړنکار او کوال پروفیسر فدا الله سیرای وای چې د بودمت درې واړه فرقو منون کې په ګندارا کې موجود او هم د دې ځای د مهایانا بود مذهب ټول نړۍ ته خورشوې دي.
دا غو ګندارا خو د دې وادي پېښور نومو کړه جوړ نومو نو چونکه دا بود مذهب دغه مرکز شو نو د دې وجه بودی سیویلایزیشن اف ګندارا مونږ وداوي دا تاسو به اړین شي چې بود مذهب سمره مهایانا بود مذهب د دې فرقه دا فرقه دلته ډیولپ شو نو د دې فرقې پیروکار چې کوم دي نو دنیا کې دی چې کوم دي د دې فرقې پیروکار دي د دې مهایانا بود مذهب.
موجوده خیبر پښتونخوا کې د غندارا تهذیب آثار او ځایونه په پیښور 400 هون تهبه شاهبازګړې جمالګړې او سواد کې ملاویږي. پروفیسر فدا الله سیرای چې د تهبه کندرات باندې کتاب هم لیکل دي وایي چې تهبه د خپل وخت د تعلیم او هنر لوی مرکز او چرته چې بدلری لري نه خلک د بود مذهب تعلیمات ترلاسه کول سره سره د هغه وخت فنی او دنیاوی زده کړې هم کولې.
دا تقریبا اول یا دویم صدی مخکې عیسی علیه السلام نه سل یو نیم سل کال مخکې دا آباد خدا کنټینیوسلی آباد او اخري وخت ته پوره نو دې کې بلا دغه راغلی دي تبدیلې راغلی دي ټایم سره نو سایت ګمرا امپورټنت دی چې هغه ویش هرا دا جولیا هغه ویش جولیا ټکسلا کې چې کوم دی نو دا یونیورسيټي وا جولیا نه تقبای شل یو پشل ګمرا لوي دي.
دا تاریخ پانو کې چې کله مونږ د موجوده خیبر پښتونخوا مقام ګورو نو د یونان د سکندر اعظم وخت هم پکې ښکاری. څوک چې د باجوړ او ممن پلارا د سیمې ته راغلی او دغه وخت ته د تاریخ استادان د انډو ګریک دور وایي او بیا د هغې وروستو د سکیتین او پارتین دور. او ډاکټر احسان د دغه دورونو په هکله وایي
په دغه دوران کې بیا یونانیان هم راغلل. 327 بي سي کې سکندر اعظم راغی او هغه په دې ممندو پال اخر اغلو په سوات او دیر باجوړ باندې 400 یو برانچ راغی. مردان نه تیر شو بیا خان باندې تیر شو ټکسلا او بیا جیلم پورې دغه بلاخي پور لا دغه نه پس دغه 200 نور بادشاہ تیر شو چې ته انډو ګریکس وي په دې علاقه باندې حکومتو کړی 200 بادشاہ د عیسی علیه السلام نمخ کی او بیا پاره پسې سیتین او پارتی درالل چې اگر د سنټرلې کې نه راغلی په سیل کروټ هغه 200 کال حکومت کړو هغه سترامه چې دینو دا په ثوابه کې خلک وته سترامه وي هغه سکه تر اوسه پرښتا.
پروفیسر فدا الله سیرای په خپل کتاب دی بود دا ستوري ان پېښور میوزیم کې وای چې انډو ګریک یا هندي یونانیانو په غندارا د کابل په واده باندې تقریبا 200 کال بادشاہي کړي وا او د هغه وخت سکی او نور آثار هم ملو شوی دي. پروفیسر سیرای زیاتوي چې 15 صدی کې د ایپتلایټس یا وایټ هونز په دې سیمه حمله ور شو او چونکې دغه کام د بود مذهب مخالف او نو دوی د دغه مذهب ټول د عبادت او د کلزایونو ته لوی نقصان رسولې وو.
بیا چې کوم ده پنځم صدای کې هون سنسکرت کې مونږ وته هونا وایو نو دا سنټرل ایشیا دا باربریک قوم وو. نو یو ګروپ چې کوم لا هغه یورپ ته لا هغه ظالم رومن امپایر وخوځو. بل ګروپ چې کوم ده
عبدالولی خان پونتون وائس چانسلر ڈاکٹر احسان علی دور پہ حق لوائی چی دا تورامانا پا مشرے کی دغا کام دا منزنے ایشیا نا راغلیو چی گندارا وطن کے لوی تباہی او بربادی کڑے وا
رغنه پس چې 1500 کاله درې سو کاله کوشانیان حکومت بیا ساسانیان د ایران نارالل او بیا په 5th سنچری کې بیا یو بل قوم راغې سنټرل ایشیا نه ابتلایس د وایټ هونز نو هغه بودست نو راغی د بودیزم مندرونه ټول روان کړ کو تر کړ او ورې وته واچو پاګی کې مشهور سړی تورمانه چې خلک وته توربان دی وای دا هغه خلک چې هغه دلته ډیره تباہی راوسته وا او سب پر موږ توربان دی په نوم هغه پیجن راځي چې کې موږ ته ملایوي دا هغه کیپیټل بیا هاند دغه وخت کې هند کیپیټل شو ثوابه کې
د وایټ هونز نه پس په ګندهارا یا موجوده خیبر پښتونخوا کې د هندو شاهي دور او بیا وروسته ترک دور او د مسلمانانو دور پیلېږي. د دې په حق لا پروفیسور فدا الله سهرائی وایي
نو بیا پنځم صدای نه پس چې کوم د بیا هندو مذهب دلته راغی چې هندو مذهب بیا دلته راغی نو آباد مونږه د ایت هندو شاهي وایو نو دا د هندو شاهي دارالخلافه چې کوم نو هند وا نو الفا بیا محمود غزنوی د لشکاس ورکو او اسلام دلتا اغه د لاسا خور شو یی 11 سنچری.
دا چې د دغه وختونو او تهذیبونو ته موجوده خیبر پښتونخوا په خلکو او کلتور باندې څه اثر پاتې شوی دی کنه د دې په جواب کې پروفیسور فدا الله سهرائی وایي
مهاتما بوت چې کوم طریقې باندې صادر دغه کوي او زموږ مشران اوس ماغه کنیش کوشان بادشاه چې کوم د کومه خلکا چې مونږ وته مونږ یوسف زی د پرزړ والا وته خلکا اغه خلکا چې کوم دی اوسم اغه اچي بل چکم دے سپلای د بہت معبود اغه سپلای چکم دے پیزوانی اوسم ثوابی وال چکم دے اغه سپلای اوسم استعمال ہے.
دا خیبر پښتونخوا په پیښور مردان سواد ډیر اسماعیل خان او چارسده کې د دغه تیر وختونو آثار اوس هم د کندراتو غارونو او کودایانو په شکل کې شته او د دغه وخت بوتان او نخې نخانې ځای میوزیم کې پراته دي. خو په صوبه کې د امنیت د خراب وضع په بنیاد د بارني هیوادونو سیلانیان او د لرغوني آثارو مینوال دې لیدو لپاره نشي راتلی. دا چې د خیبر پښتونخوا د لرغوني آثارو محکمه د دې د تحفظ پرمختیا او نړۍ د خودلو د پاره سه اقدامات کوي په ځواب کې د دغه محکمې ډایرکټر ډاکټر عبدالسمد وایي
اولریډی مونږ یو پروجیکټ شروع کړی چې مونږ پورا خیبر پښتونخوا کې زمونږ 13 میوزیمز دي او عجائب گر دي مختلف پر ډیسټریکټس کې هغه ډاکومنټیشن په سافټ فارم کې او په هارد فارم کې کوو او د دې علاوه مونږ یو ویډیو ډاکومنټری په خیبر پښتونخوا کې هغه باندې کار شروع دی. خیبر پښتونخوا کې څونه میجر آرکیولوژیکل سایټس دي او میوزیمز دي هغه یو ویډیو ډاکومنټری جوړ شي او هغه پروموشن پرپز دي پر په لوکل او انٹرنیشنل لیول بانی مختلف پنزو لینگویجز کی بغیر پر جاپانیز کورین انگلش اردو اور پختو.
ڈاکٹر عبدالسمد زیات اکلا چی پا خیبر پختونخوا کی دا لرغونی آثارو زائنو او ودانو تا تحفظ ورکولو دا پارا دیر زر با دا دوی محکمہ دا صوبائی اسمبلی نا یو قانون منظوروی دا کم رستو دا غا تاریخی زائنو او ودانو تا نقصان ورکون کتبا سزا ورکولی شی.
او دین علاوہ منگ قانون سازی کو پا آرکیولوجی انٹیکویٹی ایکٹ کی انہوں 2014 منگ یو ایکٹ راولو چیغی کے لئے زیاد پاکستان کے بہت فرسٹ ایور انٹیکویٹیز ایکٹ وی چیغا بدور کمپریہنسیو کو کمپلیٹ یو ڈیٹیلی دا لام مطابق سے سوک آرکیولوجیکل سائٹ ڈیمیج کئی خراب ہوئی اگو تا سزاگانی چکم دی اگا پکی مخصوص تی خرا سخت سزاوانی.
په خیبر پښتونخوا کې د تخبه کندرات د پیښور ګورګټلی او بالاحصار سواد کې بتکدا او د بت مذهب د عبادت ځایونه او سټوپې او نور ډیر آثار او ځایونه د دغه تیر وختونو او تهذیبونو موږ ته تصویر وړاندې کوي چې راتلونکي د تاریخ پاڼه پروګرام کې به په بحث کوو. دغه شان د دیر چترال او کوهستان کې د بیلابیلو تهذیبونو او وختونو په حق به هم معلومات ترکوو. اوریدونکو په نننۍ پروګرام کې مو د خیبر پښتونخوا تاریخ او دلته د تیر وختونو او قانونو د تهذیبونو په حق له معلومات درکړل. راتلونکي اونۍ کې به د پښتونخوا د یو بل تاریخي ښار زی یا ودانۍ په حق له معلومات درکوو. خپل کوربا خالد خان ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.
مشال ریڈیو دا